السلام علیکم ستړي مشه زه سفی الله ستانه زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم پیل په مهمو خبرونو باندې کو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچ په دوام د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي افغان طالبانو نن له غرمې مخکې د بلوچستان ایالت مرکز کوټي ښار پر قلي اردو هوایي برید کړی دی. تلونیوز خصوصي ټلویزیون د امنیتي سرچینو له قوله چې نه یې غواړي نومې څرګند چې خبر ورکړی چې وایي دا برید د افغانستان پر قلمرو د پاکستاني پوځ د تېرې شپې د ړندو بمباریو په ځواب کې شوی. د دغې حملې د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو چارواکو نن اعلان کړی چې د پاکستان په حملو کې ملکي وګړو ته تلفات اوښتي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت په خپله ایکس پاڼه لیکلي په ننګرهار ولایت کې د پاکستان د بې پیلوټ الوتکو په برید کې دوه کسان چې پکې یوه ښځه وه وژل شوي. په غني خیل ولسوالۍ کې دوه تنه ټپیان دي او د پکتیا ولایت په ډنډې پټان ولسوالۍ کې پر یو کور د پاکستان په برید کې هم یو ملکي وګړی وژل شوی. پاکستاني چارواکو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. د ایران پلازمینه تهران کې نن د څو چاودنو غږونه واورېدل شول. د ازادي راډیو د ایران څانګې راډیو فردا د راپور له مخې د جماران په نوم خبري ویبپاڼې خبر ورکړی چې دا چاودنې د تهران په شمال او ختیځ کې شوي. خبر زیاتوي چې د تهران په نورو برخو کې هم د چاودنو غږونه اورېدل شوي. د ایران سپاهي پاسداران ځواک ته نږدې فارس خبري اژانس هم خبر ورکړی چې د تهران ښار د سید خندان او قصر څلور لارې په سیمو کې د توغندیو او هوایي حملو غږونه اورېدل شوي. همداراز د اسرایلو پوځ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د دې هیواد هوایي ځواک د پلازمینه تهران په زړه کې د ایران د تروریستي رژیم پر اهدافو د پراخو حملو ځپه پیل کړې. پر تهران د حملو خبر داسې مال ورکول کېږي چې د ایران وسلوال ځواکونو د عراق په کردستان او همداراز د خلیج په څو هیوادو کې د امریکا اهداف د توغندیو او هوایي حملو په وسیله ویشتلي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د ایران اسلامي جمهوریت پاتشو چارواکو ته خبرداری ورکړی چې د امریکا پر امریکا د ځوابي ضربې له وهلو ډډه وکړي. ښاغلی ټرمپ نن سهار وختي په خپله ټولنیزه شبکه ترو سوشل کې لیکلي ایران اوس اعلان کړی چې غواړي موږ ته تر پخوانیو هغو سخته ضربه راکړي، خو ده خبرداری ورکړ چې دا کار دې نه کوي ځکه که داسې وشي نو داسې سخته ضربه به ورکړل شي چې تر اوسه یې نه یې لیدلي. د ایران حکومت د شنبې ورځې په ماښام له څو ساعته ځنډ وروسته تایید کړ چې لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د متحدو ایالاتونو او اسرائیلو د حملو په لومړۍ څپه کې وژل شوی. د ازادي راډیو د ایران څانګې فردا راډیو د راپور له مخې د خامنئي له وژل کېدو وروسته د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف او د ملي امنیت عالي شورا منشي علي لارجاني امریکا ته د خبرداري جلا پیغامونه ورکړي. د ایران حکومت نن یکشنبې تایید کړ چې د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز او د دفاع وزیر د امریکا او اسرائیلو د حملې په لومړۍ څپه کې وژل شوي. راډیو فردا خبر ورکوي چې لوی درستیز عبدالرحیم موسوی او دفاع وزیر عزیز نصیر زاده د هغو جګپړو ایراني چارواکو په اوږده لست ورزیات شول چې د شنبې په ورځ وژل شوي. ایراني چارواکو مخکې د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو د لوی مشر محمد پاکپور او د لوی مذهبي مشر د سلاحکار او د دفاع د شورا د منشي علي شامخاني د وژل کېدو خبرونه هم تایید کړي وو. سپای پاسداران ته د نږدې تسنیم خبري اژانس د راپور له مخې دا چارواکي ټول د دفاع د شورا په غونډه کې وژل شوي. پخوا څو نورو سرچینو خبر ورکړی چې د شنبې ورځې په ناڅاپي حملو کې د ایران د حکومت څلوېښت چارواکي وژل شوي، خو دا ارقام تر اوسه رسمن چا نه دي تایید کړي. او نن په کراچۍ ښار کې د امریکا پر قونسلګرۍ د سلګونه قهرجنو معترضانو د برید پر مهال لږ تر لږه نهه کسان وژل شوي. پولیسو د دې کسانو وژل کېدل تایید کړي، خو د پیښې د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو خبرونه او خبرونې د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولای او واورئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د طالبانو حکومت وایي د پاکستان په بریدونو کې لږ تر لږه 140 افغان ملکیانو ته برګروبله اوښتې ده. له دې ډلې په ننګرهار کې د یو وژل شوي کس ماما ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
ماشوم نه خوري زیږي او بېګا جېټونو ته کارغله پاکستان دپاره او موږ به خطا کوو بس یو کې شهادت مې رسول الله بیچاره بلې زخمي ده.
پر ایران د اسرائیل او امریکا ګډ بریدونه لا هم دوام لري. ایران هم په سیمه کې د امریکا په پوځي اډو او په بیلابیلو ښارونو باندې توغندیز او ډرون بریدونه کړي چې د سیمې هیوادونه وایي ګڼې نسکور کړي دي. نور مطالب هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبه د ازادي راډیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د طالبانو او پاکستان حکومت ترمنځ نښتې لا هم روانې دي. د طالبانو حکومت وایي تېر شپه په ننګرهار، په ګډون په خوست او کندهار کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې سختې نښتې شوي او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. له دې سره په تېرو نږدې اتو ورځو کې په افغانستان کې د پاکستان د هوایي او ځمکنیو حملو له امله د رسمي شمیرو له مخې د ولسي مرګ ژوبلې شمېر 144 کسانو ته رسېدلی. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت بیا ادعا کړې چې تېره شپه یو ځل بیا په ننګرهار، خوست او کندهار کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستاني ځواکونو پوستې په نښه کړي او په خبرې هغوی ته یې مرګ ژوبله اړولې، خو د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د نښتو په دوام تازه د یک شنبې شپه هم د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سختو نښتو دغه راز په ننګرهار او پکتیا کې د ملکي مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت یک شنبه د هوت لسمه په خپله اکسپانه لیکلي چې تېره شپه د ننګرهار په غنی خیلو کې د پاکستان ځواکونو بی پیلوټ الوتکې په یو کور برید کړی چې له امله یو ماشوم او یو سپینګیری وژل شوي او د یوې میرمنې په ګډون دوه تنه ټپیان شوي. نوموړي لیکلي چې دغه راز د پکتیا په ډنډې پټان کې په یو کور د پاکستاني ځواکونو د هوان مرمۍ د لګیدنې له امله یو کس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. له دې سره د رواني فبروري له 28 د مارچ تر لومړۍ په تیرو نږدې 8 ورځو کې په افغانستان کې د پاکستان د هوایي او ځمکنیو حملو له امله د رسمي شمیرو له مخې د مرګ ژوبلې شمېر 144 تنو ته ورسېد. په دې کې 55 کسان وژل شوي او پاتې نور یې ټپیان دي. خو د پاکستان حکومت له دې وړاندې په روانو نښتو کې د ملکي مرګ ژوبلې راپورونه رد کړي او ادعا یې کړې چې دوی تر ډېره په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان مرکزونه په نښه کړي او هغوی ته یې پراخه مرګ ژوبله اړولې ده. په همدې حال کې د ننګرهار د غنیخیلو ولسوالۍ اوسیدونکي جان محمد ازادي راډیو ته وویل شنبه د شپې نږدې 11 بجې د خوري یو زوی د پاکستان په هوایي برید کې وژل شو. اخوا د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي چې بیګای د سختو ډزو او چاودنو غږونه اورېدلي. د کابل د 22 ناحیې اوسیدونکي د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل که څه هم یک شنبه د ورځې وضعیت آرامه دی خو د شپې ډېره ویره خپره شوې وه.
فعلا خو وضعیت نورماله دی، خو بېګا ماخوستن نه وروسته جټ الوتکې ګرځېدلې، بیا د هغې نه وروسته نو د چاودنو غږونه راتلل، نو وضعیت خامخا ویرونکی د ماشومان زنانه ټول خلک په دې ویره کې چې بیګا ته به څه پېښېږي. نو دا شي نشته دي، نو تیارې راځي او بمبارونه کوي او بس څوک نه د پوښتنې شته ده او نه مونږ سره هغه څه شته دي چې مونږ خپله پوښتنه وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد پر خپله اکسپاڼه په یو بیان کې چې شنبه د شپې ناوخته خپور شوی د پلازمېنې اوسیدونکو ته ډاډ ورکړی چې په دې ښار کې د پاکستاني الوتکو په وړاندې د دفیوا فیرونه کېږي خو نوموړي د چاودنو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت بیا ادعا کړې چې تېره شپه یو ځل بیا د ننګرهار، خوست او کندهار په ولایتونو کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستاني ځواکونو پوستې په نښه کړي او په خبره یې هغوی ته یې مرګ ژوبله اړولې. په خوست کې د طالبانو د ولایتي ادارې ویان مستغفر ګربز په خپله اکسپانه ادعا کړې چې شنبه د هوت نهمه د شپې د دوی لیزري ځواکونو د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته پاکستاني ځواکونه په نښه کړي. نوموړي په خپله اکسپانه یو ویډیو هم خپره کړې چې پکې وژل شوي کسان ښکاري او ادعا شوي چې دا د پاکستان وژل شوي ځواکونه دي. که څه هم پاکستاني لوري تازه د دغه ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو د هغه هیواد د اطلاعاتو وزیر شنبه د هوت نهمه ادعا کړې وه چې په روانو نښتو کې لسګونه طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې او دغه راز یې د طالبانو لسګونه پوځي او زغره وال ټنګونه له منځه وړي. خو د دواړو اړخونو دا ادعاوي ازادي راډیو په خپلواک ډول نشي تاییدولی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ دا تاوتریخوالی او نښتې وروسته له هغې زیاتې شوې چې پاکستان د روانې فبروري په 28 د شپې د افغانستان د پکتیکا او ننګرهار ولایتونو په سیمو کې هوایي بریدونه وکړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما د هود په 4 په یوه اعلامیه کې وویل لومړني معلومات ښیي چې د ننګرهار په بېسودو او خوږیاڼیو کې په دې بریدونو کې 14 تنه وژل شوي. خو د پاکستان حکومت ادعا کړې چې په دې بریدونو کې په ننګرهار او پکتیکا کې د تحریک طالبان پاکستان او د داعش د خراسان څانګې اړوند و مرکزونه په نښه کړل چې 10 کسان پکې وژل شول. د طالبان حکومت په وار وار د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په اړه ویلي چې دا غه هیواد کورنۍ مسله ده او د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد په ضد نه کارول کیږي. د یادونه ده چې د طالبانو پاکستاني ځواکونو ترمنځ مخکې هم په وار وار نښتې شوي، خو دا ځلې تر تیرو ټولو هغو شدیدې دي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
اوس به امر شو خیبر پختونخوا ته هلته زینو پختنو د پاکستان اوسیدونکو د افغانستان او پاکستان د اوسنیو نښتو د دوام په ارتباط باندې خپل نظرونه د ازادي راډیو د مشال څنګه له خبریال سره شریک کړي دي.
جی زو د فاطمه زمانم ګلمتین دی. نو د افغانستان خو موږ دا ویو چې افغانستان کې پښتانه دي, موږ پښتانه دا جنگ خبره نه ده, په دې زموږ ډیر افسوس خبره ده چې دواړه طرف ته پښتانه به کې خرابېږي او هغه پکې نقصان کیږي. دا زموږ د پاره یو د دړو یو دغه خبره ده, بلکې که موږ دا خبره وکړو چې رقابل خلک راغلل زموږ سره څلوېښت کاله دی را دي, نو دا جنگ چې کوي دا جنگ دغه کسان نه کوي.
ما جی اسماعیل نوم دی, دیر ها پر یم. افغانستان زموږ جوخ کا ونڈی روڈ دے اور بل ٹول بر پدی مل کے پاتے شوئے دے پاگو دا غر آگل دی اور پائی کو سا پاکستان سنگ پا سنگ واندے والاڑو آمانے وار کردے دلتے والاڑی وز دا جنگ کی روان دے گا نا دا پس شازس روان دے دا خو پاکستان ہم غر شو دا غم غر کی گیا افغان ہم غر کی گیا منگا یو مسلمانان یو رون ایو
وہ زمان مرا امداد خان دے او کم جنگ چی روان دے دا انتہائی بد کر دے زکر جنگ چی دے چکٹے لینے دے دوان طرف تو نقصان دے دوان طرف تو مسلمانان دی اگو چی ڈس کم اللہ اکبر ناری ہوئی دیم ڈس کم اللہ اکبر ناری ہوئی گا نا دوان طرف تو چی دا نقصان دے دا مسلمانان نقصان دے دینا درم کس پیدا لی
ناصر علی منم دے دا منگور وطکی وسیدن کے ایما دا افغانستان او پاکستان جنگ چی دے نو دا منگ بحیثیت مسلمان منگ پی خپیو او بحیثیت پختن دیکھے چی افغانستان زمنگا یواز مسلمان رو نو پختن رو یوم دے پاکستان چی دے افغانستان سلویخ کال ملمستیا کرے دا او پاخره کې چې ده دا چې جنگ وسره کوي نو هغه ټول خپل زور دغه چې کم کړی دی هغه ختمی. نو زمونږ به خیال باندې خو افغانستان او پاکستان نه روغه پکار ده او دینا نور قوتونه چې دي هغه فایده لی.
ازادي رادیو ته غوږیست. د امریکا او اسرائیلو له لوري په ایران تر بریدونو وروسته یو شمېر افغانان وایي هلته له میشتو خپلو خپلوانو سره د اړیکو د پرېکېدو له امله سخت اندېښمن دي. یو شمېر کورنیو ازادي رادیو ته ویلي د دغو بریدونو له پیل راهیسې په ایران کې د خپلو کورنیو له غړو سره اړیکې نه دي شوي او د هغوی د روغتیایي او امنیتي وضعیت په اړه معلومات نه لري. د اسرائیل او امریکا متحده ایالاتونو شنبه د اوت نهمه د ایران په بېلابېلو ښارونو پراخ بریدونه پیل کړي چې لا هم دوام لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په ایران د امریکا او اسرائیلو پیل شوی بریدونو په افغانستان کې هغه افغانان سخت اندېښمن کړي چې خپل خپلوانی په ایران کې ژوند کوي. یو شمېر دوی وایي د دغه حملو له پیل رئیس یالته د میشتو خپلو خپلوانو سره اړیکې پرې شوي او د هغوی له برخلیکه نه خبر دي. د هرات ولایت یوې اوسیدونکي جنۍ غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي. وایي د ورور او د خور د کور په ګډون په ایران کې لږ تر لږه د خپلوانو شپږ کورنۍ ژوند کوي او د بریدونو له پیل وروسته یې هیڅ اړیکه ورسره نه ده شوې. نوموړي یک شنبه د هوت لسم ازادي راډیو ته وویل
پرون د سهار شاوخوا لس بجې مې له ورور او خور سره خبرې وکړې. وروسته چې ټلیفون قطع شو یو ساعت وروسته مې واورېدل چې اسرائیلو په ایران برید کړی. له دې وروسته مې بیا ډېره هڅه وکړه چې اړیکه ونیسم. تر اوسه مې هېڅ اړیکه ورسره نه ده شوې. ډېره اندېښمنه او حیرانه یم چې څه وکړم او څنګه د هغوی حال احوال واخلم.
د پلازمېنې کابل یو اوسیدونکي چې د خپلوانو یوه کورنۍ او زیات شمېر ملګري په ایران کې اوسېږي وایي د هغوی له حاله ناخبره دی. نوموړي هم د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
راسه چې زه کله خبر شوم خبرونه مې ولیدل چې جنگ روان ده. نو زه په تشویش کولم بیا مې د خپل فامیل سره احوال نیوه. نو کله چې زنګ مې ورته ووه زنګ نه وته, انټرنیټ کار نه کوه, بیا مې واس مسیج ورته پرې کړی ده او نو اوس په میډیا کې خبرونه تعقیبوم. ډېر ورته جګرخونه یم چې هلته به دوی څه وضعیت کې.
د ځینو ایراني رسنیو په ځانګړي ډول شرق او دنیا اقتصاد ورځپاڼې د معلوماتو له مخې د بریدونو له پیل وروسته د ایران حکومت انټرنیټ او ټلیفوني شبکې پرې کړي او له همدې امله له ایران څخه د معلوماتو خپرول محدود شوي. ازادي راډیو مسا وکړه چې په ایران کې له یو شمېر افغان کډوالو سره اړیکې ونیسي خو د انټرنیټ او مخابراتي شبکو د پرې کېدو له امله اړیکې ټینګې نه شوې. په ایران کې د امریکا او اسرائیلو دا ګډ بریدونه شنبه د هوت په نهمه سهار پیل شول. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو ویډیو اته دقیقي بیان کې چې په ټولنیزو رسنیو یې خپور کړی په ایران د دغه بریدونه هدف د ایران د حکومت له لوري د ګواښونو د لمنځه وړل او له دې لارې د امریکا دفاع بللی. یو شمېر ایراني رسنیو په ځانګړي ډول تسنیم راپور ورکړی چې دغه بریدونه په تهران، تبریز، اصفهان، قم، کرج، کرمانشاه، میناب، خیرم آباد، یزد، دسفول، ابدانان، چوار، ایلام، قزوین، قشم او زنجان ښارونو شوي دي. تسنیم ادعا کړي چې په دې بریدونو کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه راز راپورونه ښیي چې په دې بریدونو کې د ایران یو شمېر لوړ پوړي چارواکي هم وژل شوي. ایران یو له هغو هېوادونو څخه دی چې د پام وړ افغان کډوال پکې ژوند کوي. په دې هیواد کې د پخوانیو میشتو افغان کډوالو سربیره په 2021 کال کې واقع د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته زرګونه نور افغان کډوال د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله د هیواد ته کډه شول. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو چارو د مرکز رئیس نادریار احمدی د تیر 2025 کال په اپریل کې ویلي چې شاوخوا 1.1 میلیون افغان کډوال په دې هیواد کې ژوند کوي. خو د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری یونیسیار د تیر میلادي کال په پای کې د خپرو شویو معلوماتو له مخې په 2025 کال کې تر 1.3 میلیون افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوږیست. نن په ایران د امریکا او اسرائیلو د بریدونو دویمه ورځ د ایران هم په غبرګون په سیمه کې د امریکا ګڼې پوځي اډې او په بیلابیلو ښارونو باندې د توغندیو ډرون بریدونه کړي دي. تر دې مخکې د ایران چارواکو تایید کړ چې د دوی ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای د امریکا او ایران او اسرائیلو په بریدونو کې وژل شوی دی. ګڼ نور لوړپوړي چارواکي هم وژل شوي دي. دا چې تازه حال د فریدی سیال جزئیات راټول کړی او سیر سره شریکوي. مهرباني.
مننه. د امریکا او اسرائیلو په بریدونو کې د ایران د ستر مشر علي خامنهي وژل کېدو د ټول نړۍ خبرګونونه راپارول دي. د ایران د اسلامي جمهوریت ملاتړو د هغه پر مرګ ویر او مات کړي په داسې حال کې چې د حکومت مخالفینو بیا خوخي څرګنده کړي ده. د ایران حکومت د یک شنبه سهار وختي تر 2 ساعت وروسته تایید کړ چې علي خامنهي وژل شوی. په خامنهي سربیره د سپای پاسداران انقلاب قومندان محمد پاکپور، د دفاع وزیر عزیز ناصر زاده، د دفاع د شورا علي سلاکار علي شمخانی، د سپای پاسداران د فضایي ځواک قومندان مجید مساوي او د خامنهي د پوځي دفتر مشر محمد شیرازی هم د اسرائیل او امریکا په بریدونو کې وشل شوې دي. ایرانی چارواکو د سخت غچ خبرداري ورکړی دی. په ورته وخت کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د یک شنبه په ورځ پاتې لوړپوړو امریکایي چارواکو ته خبرداري ورکړی چې د غچ اخیستونکو حملو له هڅو دي ډډه وکړي. دمګړی د ولسمشر مسعود پزشکیان، د قضایي قوې مشر غلام حسین حسینی اجایی او د نگهبان شورا یو افقی آیت الله علی رضا عرفی څخه جوړه شوې درې کسیز شورا به په موقت ډول د اسلامي جمهوریت د رهبری دنده په غاړه واخلي. متحده ایالاتونو او اسرائیلو د شنبې له سهار راهیسې په ایران باندې د هوایي بریدونو لړۍ پیل کړې ده. اسرائیل ویلي چې دوی د شنبې په ورځ په ایران کې په 200 جیټ الوتکو سره 500 هوایي بریدونه کړي دي. ایران په اسرائیل او د څوره به هیوادونو په پلاسمینو د توغندیو او ډرون بریدونو سره سواب ورکړی دی چې په سیمه کې تاوتریخوالی زیات کړی. د راپورونو له مخې په بحرین کې د امریکا 15 سمندري اډه په قطر په بخښنې سره د راپور له مخې په بحرین کې د امریکا 15 سمندري اډه، په قطر کې د العدید اډه، په کویت کې د السالم اډه او په متحده عرب اماراتو کې د الزفرا اډه د بریدونو هدفونه وو. په ورته وخت کې په مانما، ابوظبي، دوبۍ او ریاض کې د 14 راپورونه هم ورکړ شوی دي.
بله، مننه کوم فریده سیال. چې د ایران په ایران باندې د امریکا او اسرائیلو د ګډو بریدونو او ورسره د رامنځته شو غبرګونو په اړه باندې وروستي جزئیات له موږ سره شریک کړه.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د ایران رهبر علی خامنه ای له څه باندې 3 لسیزو واکمنۍ وروسته په 6 کلنۍ کې د اسرائیل او امریکا په ګډو هوایي بریدونو کې پرون په تهران کې وژل شوی دی. د هغه پلویان د یو دین پال او خيار مشر بولي، خو ناقیدین یې سخت دریزه واکمن بولي او وایي چې د لسګونو زرو ایرانیانو په وینو لاسونه سره دي. دا چې خامنه ای څوک او څه کړی دی ګلایاس په دې اړه باندې د ازادي راډیو د خبرت مرکزی څنګه یو تفصیلی رپورت پښتو ته ترجمه او جوړ کړی دی.
آیت الله علی خامنه ای خپل پلویان لپاره یو سپیزل او دین پال مشر وو چې 16 لسیزو رئیس یې د ایران رهبری کړی و، خو د کور دننه او بهر ناقدین هغه یو سخت دریزه واکمن باله چې د خلکو پر ضد یې زور کارو او هیواد یې له نړیوالو لرې کړی و. خامنئی په 1919 کال کې د مشهد په یو دینی کورنۍ کې وزېږید. د لویدیز ادبیاتو سره یې مینه لرله، خو په لویدیز فرهنګ یې سختې نیوکې کولې. په قوم خار کې د دینی زده کړو پر مهال د هغه یو مهم استاد آیت الله روح الله خمینی و، چې وروسته د 1919 کال اسلامي انقلاب مشري وکړه. د اسلامي جمهوریت په لومړۍ کلونو کې خامنئی د واک په داخلي کړۍ کې مهم کردار لوبولی و. لومړی د دفاع وزارت مرستیال شو او بیا دوه ځلې د هیواد د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړه. کله چې خمینی په 1919 کال کې مړ شو، خامنئی د ستر مشر په توګه د ټاکل کېدو لپاره زړه نازړه و، خو د دینی مشرانو په فشار سره وټاکل شو.
حالا ما رای میگیریم دیگه بحث هم نمی کنیم. آیانی که
خامنئی د سخت دریز او بی پرې واکمن په توګه مشهور شو. د امریکا پر ضد یې دریز ورځ تر بلې سخت کېدو.
این تصمیم صادر کردن درباره ملت ها
په 2009 کال کې د احمدی نژاد د لانجمنو ټاکنو وروسته پراخې مظاهرې وشوې چې لسګونه کسان پکې ووژل شول. حکومت ادعا کوله چې امریکا د دغه مظاهرو تر شا وو. د ایران او امریکا اړیکې د اټمي پروګرام له کبله له کلونو راهیسې ترنګلې وې. خامنئی تل ویل چې ایران اټمي وسلې نه جوړوي، بلکې د برېښنا لپاره ټکنالوژي غواړي. په 2015 کال کې د اوباما په مشرۍ نړیوال تړون وشو، خو ټرمپ په 2018 کال کې امریکا ترې ویسته او بندیزونه بیرته بحال کړل. په 2015 کې اسرائیلو د ایران پر ضد هوایی عملیات وکړل او امریکا د فردو، اصفهان او نتاز اټمي مرکزونه ویشتل. ایران د غچ اخستو لپاره په اسرائیلو سلګونه توغندي توغولي وو، چې وروسته یې نوم د 12 ورځو جګړه شوه. خامنئی د هغې جګړې پر مهال د نه موجودیت له کبله له سختو تنقیدونو سره هم مخامخ شوی وو. د هغه د واکمنۍ وروستۍ کلونو د پراخو مظاهرو او خونړیو پیښو شاهدان وو. له 2018 تر 2021 پورې د بیو لوړیدل، د ګاز او د اوبو د کمښت پر ضد مظاهرې وشوې. په 2020 کال کې د مهسا امینی له مړینې وروسته پراخ پاڅونونه وشول. په 2015 او 2016 کې د اقتصادي بحران او ګرانۍ له کبله بیا پراخې مظاهرې پیل شوې، چې امنیتي ځواکونو پکې زرګونه کسان ووژل. خامنئی هیڅکله د خلکو د اعتراضونو ذمواري په غاړه وانه خست او تل یې بهرني هیوادونه ملامتول.
در مقابل کسانی که تقریب گرند
ده هغه احتمالي ځایناستي پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی په 2023 کال کې د هلیکاپټر په پیښه کې وژل شوی وو. اوس د اته اتیا غړو د خبرګانو شورا به نوی مشر ټاکي. خامنئی څلور زامن، دوه لوڼې او میرمنه تر شا پرېښې ده.
له خبرونو ور اخوا
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشته او شمیر افغان پناه غوښتونکي وایي د دغه هیواد او طالبانو د حکومت ترمنځ د ترنګلتیاو او نښتو له ډیریدو وروسته دوی له لا سختو فشارونو سره مخ شوي دي. جزئیات به له فیروزې عزیزي واورو.
د پاکستان په اسلام آباد کې میشته دا میرمن وایي د پاکستان او طالبانو د حکومت ترمنځ وروستیو نښتو د دې او په هغه هیواد کې د نورو ډیری افغان پناه غوښتونکو ستونزې او اندېښنې زیاتې کړې دي. دا چې د دوو ماشومانو مور ده او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. شنبه د هود نهمه یې ازادي راډیو ته وویل د څلورو کلونو راهیسې په پاکستان کې د امریکا د تګ په تمه اوسېږي.
د دوه درې ورځې چې د افغانستان او پاکستان وضع بدله شوې، افغانانو ته ویل شوي چې هر ډول اسناد او کیسونه چې لري موږ یې نور دلته نه منو، او اوس ما هم له مجبوریته د غره پر سر یو کور پیدا کړی، ځکه بل ځای تللی نه شم. له دوه اولادونو سره باید هغه ځای ته لاړه شم چې هیڅ ډول اسانتیاوي نه لري، ځکه د کور خاوند ځواب راکړی چې باید کور پرېږدم، او راته ویلي چې نور افغانان دلته نه پرېږدي. اوس موږ نه یوازې د پولیسو له لوري، بلکې د عامو خلکو له لوري هم له ستونزو سره مخ یو. زموږ همدا ګاونډي احوال ورکړی چې دوی افغانان دي. ان د پاکستان حکومت د افغانانو د موندلو لپاره لس زره کلدارې جایزې ایښې دي.
نوموړي وویل چې د جمهوري نظام پر مهال په افغانستان کې له بېلابېلو امریکایي ادارو سره کار کړی او د امنیتی اندیښنو له امله بیرته خپل هیواد ته نسی ستنېدلی. د خیبر پښتونخوا په ایالت کې میشت یو بل افغان پناه غوښتونکي چې د دې جمهوري نظام پر مهال په افغانستان کې څارنوال و، وایي د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ نښتې د دې لامل شوي چې په سیمه کې د افغانانو د نیولو او بندي کولو موارد زیات سي. دا چې د 2021 کال راهیسې جرمني ته د خپل کیس د پړاوونو د بشپړولو لپاره تللی، د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل دا مهال ډیری کډوال له کورونو نسي وتلی او ان روغتونونو ته نسي تللی.
موټر چلونکی په بله لاره راوستم، روغتونونو کې څارنه فعلاً ډېره سخته شوي، ژوند یې پېښور کې ډېر محدود کړی دی، لارې فعلاً مطلق بندې دي، ډېری افغانان یې کم طبي ولي چې هلته نه سم امکانات شته نه روغتیایي اسانتیاوي، اکثر افغانان په کې ناروغان شوي. دوی چې خلک ونیسي کاش داسې ذریع وباسي،
دا وایي مخکې اسلام آباد کې اوسېده خو دا چې ویزې بیا تمدید نه شوې او په خبره یې د پاکستان په یو شمېر نورو ښارونو کې د افغانانو نیونې کمې وې پېښور ته راغی. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې ملګرو ملتونو د هود په اتمه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د دغه سازمان د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیټ په حواله لیکلي چې هغه د هود په ومه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په یو شپېتمه غونډه کې ویلي چې د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ مخ په زیاتېدونکي کړکېچ د هغو افغانانو لپاره ستونزې او خطرونه زیات کړي چې بیرته خپل هیواد ته ستنېدو ته اړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې نښتو مخکې هم په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د نیونو او جبري ډیپورت لړۍ روانه وه، خو د یو شمېر کډوالو په خبره د وروستیو نښتو او تاوتریخوالي تر زیاتېدو وروسته د تورخام او سپین بولدک چمن لارې د کډوالو د ستنېدو لپاره چې په یو اړخیز ډول خلاصې وي هغه هم تړل شوي دي.
وربشو خوست ته خوستی سوداګر وایي سږ کال د نورو کلو په پرتله د زنغوزیو حاصلات ډیر دي، خو که چیرې بارته د صادرولو په مخ کې پرتې ستونزې اواري نشي ډیر مالی زیان به وکړي. جزئیات له نجیب الله خیل اورو.
په خوست کې د زنغوزیو سوداګر وایي سږ کال د نورو کلونو په پرتله د زنغوزیو حاصلات ډیر وو، خو که چیرې پر وخت لري او نږدې بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو په مخ کې پرتې ستونزې هواري نشي نو دوی به ډیر مالی زیان وکړي. خوست د هیواد په کچه د زنغوزیو له مهمو سوداګریزو سیمو ده. د دې سیمې سربیره د پکتیا، پکتیکا او د افغانستان د نورو سیمو زنغوزی همدلته راټولیږي او بیا وروسته پروسس او بسته‌بندۍ په خاطر ګردیز او کابل ته لیږل کیږي. د زنغوزه یو تن سوداګر حاجی قیام الدین مشال ریتول دوی ته باید اړوند ادارې له چین سربیره نور هیوادونو سره هم د زنغوزه د صادرولو قرارداد نه وکي.
دا خو میک پواز کنه شته، دا حکومت ولس کدو ځکه دا کې دا چې حکومت میک سره دغه همکاري وکړو چې سړی خینه مرته جوړ کو د لارم ته خوشی کو یو دا نه چې یو چین ته میک لګی چې ټول دنیا ته ور.
د زنغوزه سوداګر زیاتوي څومره چې ډیرو هیوادونو ته دا وچه میوالار پیدا کی په هماغه اندازه به بیا لوړوي، حکومت او خلکو دواړو ته به په ګټه تمامیږي. یو بل سوداګر حاجی شاپور وویل
می غوښتنه دغه دوی چې لرې هېواد ته می ته لاره خلوص شي نو دوی سره ټینا جګ شي قادر وي زیات وي که داسې وي چې یو هېواد وي یا دوه هېوادونه وي یا درې وي دغه لاره ټینا ارزون وي.
په خوست کې د زنغوزیو د اتحادیې مشران وایي کله چې دوی ته زنغوزی ورپاتې کیږي نو د سړو خونو او د ساتنې د نورو تدابیرو د نشتون له کبله بیرته اړیږي چې زنغوزی سړو غریزو سیمو ته وخیژوي او هلته یې وساتي. د زنغوزیو د یوې اتحادیې مشر حاجي شهزاده زدران وویل
چې ګرمي په ولګیږي موږ ته مال راپاتې شي د غرو ته د زنګلو ته واپس خګوي هلته په سړو ځو یې کږدي ځکه موږ امکان نشته دی هغه خوست کې چې سټور کیږدو یا په سړه خونه کې کیږدو.
بل لوري ته په خوست کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي چې د زنغوزیو د سږنیو 20,000 تنه حاصلاتو څخه 15,000 تنه هغه بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي او د پاتو زنغوزیو د صادرولو لپاره هم د امکاناتو په برابرولو کار کوي. د یاد خونې مشر نواب امیرزی وویل
د درو ولایتونو چې مرکز خوست دی تر 20,000 ټنو پورې موږ تولیدات لرل، د دې نه تر 5,000 ټنو پورې د مرکز له خوا نه چې د کابل نه صادرېږي او انوایس ورکول کېږي سرټیفیکیټ د دې هیوادونو ته صادر شوي دي.
مسئولین زیاتوی د 2015 هم زگی دسکال تر پایی د سویل ختیز و ولایتونو لزنگلونو د زنغوزیو لطرلاساشو یو حاصلاتو شاوخوا 15,000 تن جلغوزی چین، روسیه، هند او زینو اروپایی هیوادونو تصادر کردی. دا پا داسی حال که دا چه وارم کال د 14 میلیون امریکایی دالارو پا ارزخ زنغوزی بحرانو یو هیوادونو تصادر شیو چه دیر برخه چین تا صادر شیوه.